سات لاس پجیش فی د ازادی رادیوی وی بلخ پرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کوم د دې سات په خبرونه کې د خبری مطالبه لوړاندې کول ورسته دو 19 پروګرامونه لرو ژوند په شی بوکیاو د ګړی اچار خو تر دغه پروګرامونه او راپورونه وړاندې مو اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ له ورستي حاله خبروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ناجیه صفایم او د دې محل خبرونو سره په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون که چیرې لاسلیک نشي امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي او په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان وواشل. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو سناتور وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت پرون د کانګرس له دوو نورو غړیو سره کابل ته د سفر پر مهال دغه تړون د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم وباله.
که دغه تړون لاسلیک نشي امریکا د افغانستان د امن لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه نشي ورکولای، ځکه دغه تړون د خوندیتوب لپاره مهم دی. زموږ پوځیان قانوني خوندیتوب ته اړتیا لري.
خو ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې له کبله تصمیم ونیسي. دغه کمیسیون ونه ویل چې کوم دولتي چارواکي د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات کارولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې ولسمشر جدي اقدامات وکړي.
ممکن دغه موضوع د ولسمشر سره شریک کړي ده. امیدوار یم چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړې ده دندې وځندول شي او یا هم دوی د خپلو پوستو څخه برطرفه شي.
د ځینو کاندیدانو پلویانو څو ورځې مخکې د پکتیا والي جمعه خان همدرد تورن کړ چې د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول په ګټه له دولتي امکاناتو کار اخلي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. شاوخوا شلو خبریالانو د مدني ټولنې غړي او دغه لاریون رابللې. د دې حرکت یو تنظیمونکي امید شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې راټولېدنې ګډونوال به د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړي.
موږ په ټول قوت د طالبانو دغه اعمال غندو او پر ضد یې شعارونه ورکوو.
دغه اعتراضي غونډه وروسته تر هغې جوړیږي چې وسلوالو طالبانو د نوي کال په شپه د کابل سرینا هوټل په منځ کې پر خلکو وسلوالو حمله وکړه. په وژل شو کې د فرانسې خبري اژانس افغان خبریال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني دیرش پوله، یو اروپای یورو 80 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستاني کلداري 5950 افغاني. په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د پولیسو چارواکي وایي د بریدونو پیل په شمالي ښار تکریت کې د سړک غاړې بم په چاودنې سره وشو. څو دقیقې وروسته چې سیمې ته د څېړنو لپاره پولیس راورسېدل بله چاودنه وشوه چې چارواکي وایي 15 پولیس او دوه ملکیان یې ووژل. د بغداد د شمال په 100 کیلومتر کې ادیم خرګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګي برید وشو چې درې ملکیان او درې پولیسي ووژل. شمالي ښار موسل ته نږدې د سړک غاړې بمي چاودنې یو پوځي پوسته په نښه کړه چې دوه سرتیري ووژل. په جنوبي ښار بصره کې بیا د ډزو په تبادله کې یو پولیس افسر ووژل شو. روسي پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوای ځواک دوه اډې ونیولې. دوی سیستوپول ته نږدې د بلک اډا او د کریمیا په لویدیځ کې د نورو فیدروف ایفکا اډا ونیولا. په هغو ویډیو تصویرونو کې چې د بلک اډې سره اخیستل شوي ښودل کېږي چې وسلوال پوځیان په ملکي جامو کې اډې ته ننوځي. په راپورونو کې د شهیدانو په قول ویل شوي چې دواړو پیښو کې چاودنې یا ډزې نه دي اورېدل شوي. روسیه وای اروپای ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران لکبل پر دولس روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشویچ پرون وویل روسیه د متقبل ځواب حق لري. دغه وزارت په یوه جلا اعلامیه کې وویل مسکو هیله لري اوکراین ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سرونکو د لیږلو پریکړه به د اوکراین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د ملي لوټ تالان مخه به ونیسي. دغه سازمان ویلي د سرونکو ډله به په ټول اوکراین کې د شپږو میاشتو لپاره پر امنیتي وضعیت خپل معلومات راټول کړي. او د چین ولسمشر شي جی پینګ په هانګ کې په بخنی په حق کې د کیدونکو سرمشریزي په درشل کې هلند ته ورسید. په دې سرمشریزي کې د اټومي امنیت پر موضوع خبرې کیږي. د لومړي ځل د چین یو ولسمشر هلند ته سفر کوي. د چین ولسمشر او د هغه میرمنې له رسیدو سره سم په امستردام کې د هلند له پاچا ویلیم الکساندر او شاهزادګۍ ماکسیما سره وکتل. وروسته تر هغه چې دوی د شپې د ډوډۍ لپاره په دام میدان کې شاهي ماڼۍ ته لاړل، د بخنی نړیوال زمان په دې میدان کې یو مظاهره راوستله. دوی په چین کې بشري حقونو ته د چینایي چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د امریکا د کانګرس څو غړیو د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د عسکرو د ایستلو او د مرستو د بندیدو خبرداری ورکړ.
که چیرې دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان له حکومتي چوکیو په انتخاباتو کې د استفاده کوونکو چارواکو په اړه وایي.
مونږ اجرات کړی دي او مونږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارکو شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې موږ لیدلي دي.
افغان کروندګر او د زیاتو ورشتنو له کبله د شو فصلونو هیله کړې ده، خو له حکومت هم مرسته غواړي.
ماشاءالله دا کالم ډیر خرابه بارانونه وسو
بندونه وسول سیلو خراب کړی دي. حکومت ورته باید بازار ته جوړ کړي. باید
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړې اچار. د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، دا مسأله به امریکایي او افغان سرتیرو دغه راز افغانستان ته خطرونه پیښ کړي. د امریکا د کانګرس دریو غړیو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه کانفرانس کې دغه راز د باګرام له محبس څخه د بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه وښوده. دوی وویل د دغو بندیانو خوشي کېدل امنیتي ستونزې زیږوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل او له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره خطرناک بلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانیلی امنیتي تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. د ویل که دغه تړون لاسلیک نسی، امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نسی، نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو، افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناکه سي. شغلی دان لی وویل دغه تړون د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه کانفرانس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کلی ای یوت له بګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشی کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغو زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سره دي. له محاکمې پرته د دغو بندیانو خوشی کول زموږ له انتقادونو ورهاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشی نسی. افغان حکومت د بګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشی کړل. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځشنبه هم د 1500 نورو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشی سوي کسان څو کاله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان و، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. په کابل کې د شپه په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملکیانو پر وژنې د اعتراض لپاره د سیرینا هوټل مخته راټولېږي. په همدې هوټل کې د نوي کال په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 تنه ملکیان و وشل شول. په وشل شویو کې د فرانسې خبري اژانس افغان خبريال سردار احمد، د هغه مېرمن او دوه ماشومان هم شامل دي. د سردار احمد مړی نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
راغونډ سوي کسان به د طالبانو لخوا د ملکیانو وژنه وغندي او د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه به وکړي. د خبريالانو، د مدني ټولنې د غړو، ورزشکارانو او نورو فعالانو په ګډون به په سلګونو کسان نن ماپښین د سیرینا هوټل مخې ته سره راغونډ سي. دوی به د طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد توند شعارونه ورکوي. د دې حرکت یو تنظیمونکی امید شریفي دی. زموږ پیغام طالبانو ته چې د افغانانو دښمنان دي، زموږ کوچنیان او میرمنې وژني او پر ملکي اهدافو بریدونه کوي، دا دی چې اعمال یې افغانانو ته د منلو وړ نه دي او په ټول قوت د طالبانو دغه کارونه غندو. د دوی پر ضد شعار ورکوو او په مشخص ډول طالبان د اسلام او هیواد دښمنان بولو. د افغان خبریال سردار احمد، د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. د جنازې تر مراسمو وروسته اعتراضي غونډه کیږي. دغه څلور کسان د نهو هغو ملکیانو په ډله کې شامل و چې د نوي کال په اوله شپه د کابل سیرینا هوټل په منځ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. سردار احمد د فرانسې خبري اژانس ته کار کاوه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند دغه اژانس ته په لیږل سوي لیک کې د خبريالۍ په ډګر کې د سردار احمد فعالیتونه ستایلی دي. همدا تیره میاشت یو سویډنۍ خبریال نیلس هارنر په کابل کې ووژل سو او تر هغه مخکې په بلخ کې یو افغان خبریال وډبول سو. یو امریکایي سناتور سټیفن لینچ پرون کابل ته د سفر پر مهال د سردار احمد مرګ ته په اشاره وویل په افغانستان کې خبریالان په خطرناک وضعیت کې دي.
The family of a journalist that
په افغانستان کې د خبريالانو ډله تر بل هر ځای په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د سردار احمد، د هغه د میرمنې او دوه ماشومانو د مړینې لکبله د دله کورنۍ او د لبل ماشوم سره چې سخت ټپي شوی خپل خواخوږي شایم. د طالبانو په برید کې د سردار احمد او د هغه د کورنۍ د دریو غړو وژل کېدو زیات ژورنالیستان په غوسه کړي او ځورولې دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د طالبانو دغه عمل غندلی او له ټولو رسنیو څخه غوښتي دي چې د دوه اونیو لپاره دي د طالبانو خبرونه نه خپروي.
د سردار احمد خور وای د حمله په وخت کې ټلیفون ورته کړی او خو یوازې د ډزو اوازونه اوریدل. د سړی رادیو خبریاله ناجیه صافی د سردار احمد کور ته ورغلی او د هغه خپلوانو سره شخیدلې ده. د ناجیه صافی راپور هم په همدې خبرونه کې وروسته وړاندې کیږي. خوس یو بل موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه دولتي چارواکي ولسمشر کرزي ته ورپیژني چې د کوم مشخص کاندید په کمپاینونو کې دولتي امکانات کاروي. دغه کمیسیون وروسته تر هغه دا خبره وکړه چې په وروستیو کې د پکتیا والي او څو نور دولتي چارواکي د یو مشخص کاندید لپاره په کمپاین کولو تورن شول. که کوم برحال دولتی مقام یو مشخص کاندیدا کمپاین کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په وړاندې څه اقدام کوي. صالح محمد صالح د پښتون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویان نور محمد نور څخه کړي.
نه باید د دولتي امکاناتو او وسایطو څخه د یو کاندید په نفع او د نورو کاندیدانو په زیان ګټه واخیستل شي. که چېرې داسې کار ترسره کېږي، دا په حقیقت کې یو تخلف او تخطي ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې که چېرې ثبوت او مدارک ترلاسه کړي، موږ د هغې پرېکړې په اساس باندې چې ولسمشر د یوولسو کاندیدانو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ازاو سره کړی ده، موږ دغه ثبوت و مدارک و شواهد راټولوو او بالاخره ولسمشر ته لیږو تر څو دغه فرد چې تخطي او تخلف یې کړی ده او دولتي امکانات یې د یو چا په ګټه کارولي دي، د هغې مخنیوی وکړو او د هغې وظیفه تعدیل شي او یا د خپل پوست څخه آزاد شي.
بله نور صاحب، تاسو څه ډول اسناد غواړئ؟ مثلا په خپله والی او د والی ویاند دغه رزنو چارواکي په غونډه کې حاضر دي، له کاندید سره یو ځای، حتی چې د والی ویاند انانسري کوي، تر دې بل ښکاره ثبوت تاسو ګوري؟
د افغانستان د قانونو په اساس باندې باید پوره مدارک، شواهد، ثبوت شتون ولري تر څو موږ اقدامات وکړو. کوم موارد چې تاسو اشاره کړی ده موږ اجراءات کړي دي، او موږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې موږ لیدلي دي. پرته دغه پېښې څخه چې تاسو ورته اشاره وکړئ، او بله پېښه هم په ورته ولایت کې ترسره شوې ده چې یو لوی تخلف او تخطي وه، موږ دغه موضوع د ولسمشر سره شریکه کړي ده. امیدوار یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړي ده دندې وځنډول شي او یا هم دوی د خپلو پوستو څخه برطرف کړي. تاسو پوهیږئ کوم والیان یا کوم وزیران چې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستی شي یا اخلي، دوی خپل ولسمشر باید وظیفې وځنډوي او یا هم تعلیق کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوم صلاحیت نه لري. نو موږ ثبوت او شواهد د نهادونو څخه یا د خلکو څخه یا د کاندیدانو څخه راغونډوو او د ولسمشر ته لیکو.
نو که چېرې خپل ولسمشر په دې تورن وي چې خپل ولسمشر دغسې کمپاینونو ته زمینه برابروي، نو بیا بل ارګان کوم یو دی چې تاسو به مراجعه ورته کوئ؟
وګورئ، بهترین نهاد یا بهترین ارګان چې خلک په دې برخه کې تفاوت وکړي هغه د مطبوعاتو له لارې خلکو ته وضعیت ورکول دي. که چېرې ولسمشر په کوم کره ثبوت او شواهد او مدارک باندې پاکل پیکر ونه کړو، هغه افراد اشخاص چې سوء استفاده کړي ده اقدامات ونه کړل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې موږ دغه ثبوت او مدارک او شواهد د خلکو سره شریک کړو، او هغه موارد چې زموږ او د افغانستان د حکومت ترمنځ تبادله شوي دي هغه هم خلکو ته په واضح ډول وویشي. مثلا موږ دا ثبوت او مدارک لرو، له دې برخه کې اجراءات نه دي.
خلک څنګه کولی شي دغه خپل ثبوت او مدارک تر تاسو پورې درورسوي چې ور باندې رښتیا هم غور او بررسي وسي؟
دوه لارې موجود دي. یو د شکایت کمیسیون چې البته دفتر معلوم ده، د هیواد په ولایتو کې دوی کمیشنران لري، هغه ثبوت سي دي مدارک چې لري هغه د دوی دفاتر ته ورکړي د شکایتو. او دوام قدم کې چې البته د تخطي او تخلف د شکایتو کمیشن مربوط کیږي، او په دوام قدم کې چې دوی غواړي چې دغه ثبوت او مدارک او شواهد خپل ټاکنو خپلواک کمیشن سره شریکي، موږ د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې دفاتر لرو، ولې په واضح ډول باندې دغه مدارک او شواهد باید موږ سره شریک شي تر څو موږ په دې برخه کې بیا وکولو شو اقدامات وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
پرون په افغانستان کې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شو. په دغو ولایتونو کې خوست هم شامل دی. په اړه لږ وروسته راپور لرو. خوست په نسیم شفق ترته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو، د امریکا د کانګرس او سنا د ګډ پلاوي پر ټینګار، او د خبریالانو ژوند ته د جدي پام په حکله د رسنیو د ملاتړو ادارو د دریزونو په حکله لیکنې خپرې کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس او سنا ګډ پلاوي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون د ژر لاسلیک کولو غوښتنه کړې. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې د پلاوي له ولسمشر کرزي سره هم لیدلي او د امنیتي تړون د لاسلیک کولو تر څنګ یې له بګرام زندان څخه د بندیانو پر خوشي کېدو هم خبرې کړي. محور په یو بل مطلب کې د نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هغه غوښتنه هم خبره کړې چې وایي د افغان خبریال سردار احمد د وژنې په غبرګون کې د افغان رسنۍ د دوه اونیو لپاره د طالبانو په تړاو هیڅ ډول خبر نه خپروي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم د ولسمشر کرزي هغه خبره راخیستې چې وایي پر سرینا هوټل حمله د پردیو د اهدافو لپاره شوی. په دې اړه لیکنه کې د جمهور رئیس کرزي له قوله راغلي چې پر سرینا هوټل حمله د پردیو ناکامې هڅې دي چې غواړي افغانستان بې ثباته او محتاج پاتې شي. د ورسپانې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې ښکیل اړخونه باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. محور خپله سرمقاله هم پر کابل سرینا هوټل د حملې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې د دې حملې په هکله ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته او ښایي چې هیڅکله هم ځواب نشي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې پر سرینا هوټل حمله د نړیوالو استخباراتو کار و. په دې حکله د ویسا په مطلب کې راغلي چې دغه حمله د لبناني رستوران بریتا ورته و چې یو افغان چارواکي د امریکا کار بللی و. په مطلب کې راغلي چې د لبناني رستوران حمله د سویډني ژورنالیست وژنه او پر سرینا هوټل بریت ټول خی چې دا د طالبانو نه بلکې د لویو استخباراتي ادارو کارونه دي چې د ځانګړو اهدافو لپاره ترسره کیږي. ویسا په یو بل لیکنه کې د یو عیني شاهد له قوله پر سرینا هوټل د حملې کیسه او د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه هغه غوښتنه هم خبره کړي چې وایي افغان رسنۍ د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه نه خپروي. هیواد دولتي ورسپانې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د کانګرس او سنا د ګډ پلاوي د خبرو اترو په اړه لیکنه خبره کړې. هیواد لیکلي چې د امریکا د کانګرس او سنا ګډ پلاوي له ښاغلي کرزي نه غوښتي چې امنیتي او دفاعي سند ژر لاسلیک کړي او له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو پر مسالې له سره غور وکړي. هیواد لیکلي چې ولسمشر کرزي په دې حکله د افغان حکومت پر پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې پروسې عملي پیلېدل او د بهرنیانو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کول په دې برخه کې د افغانستان مهم شرایط دي. او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې هم له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د دې غوښتنې په اړه چې افغان رسنۍ دي دوه اونۍ د طالبانو مربوط خبرونه نه خپروي په حقله مطلب خپور کړی. د ورسپانې پر دې سربیره په یو بل مطلب کې د افغان څېړونکو له قوله لیکلي چې د هغو ماشومانو روح چې په سرینا کې ووژل شول هغه وخت به خات شي چې ولسمشر کرزی د تروریستانو د اعدام حکم صادر کړي.
پرون د نوی تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې په هیواد کې درې سوه ډېر ښوونځي بندې د همداراز ویل چې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښاغلی فاروق وردګ وویل چې سږکال به څه باندې 380,000 له 12 څخه فارغ شي. همداراز سږکال به 10,000 باب تعلیمي او د نیمه عالي زده کړو مرکزونه جوړ شي. 9,590 کلیوالي ښوونځي به جوړ شي. 650 ابتدایي ښوونځي به متوسطې ته لوړ شي. 440 متوسطه ښوونځي به په لیسو بدل شي او د سپین ژیرو او مخورو په مرسته به ټول 310 بند ښوونځي شش کال پرانستل شي. اوس 12,200 ښوونځي فعال دي. یولس نیم میلیونه زده کوونکو ته د 2,100,000 ښوونکو له لورې درس ورکول کیږي او 4,000,000 زده کوونکي نجونې دي. په خوست کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان نوی تعلیمي کال پرون د یو ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره پیل شو. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه دا راپور راستولی.
خوست کې هم نوی ښوونیز کال د ښوونځي د زنګ په کړنګولو او د زده کوونکو د احساساتو او چکچکو په شور کې پیل شو. د نوی ښوونیز کال د پیلېدو ځانګړي مراسم چې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د میلمستون په ودانۍ کې د ښوونکو او زده کوونکو په حضور او ګډون ترسره شول. خوست والي عبدالجبار نعیمي د خپلو خبرو په ترڅ کې د هغو کسانو عملونه نه بخونکي وبلل چې د پوهنې د پرمختیا او اغېزمنتوب پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي. خوست والی د سیموالو ښوونکو او زده کوونکو هم وغوښتل چې په جرأت سره دې د هغه چا پر ضد غږ پورته کړي چې د معارف ملي بهیر اغېزمنوي او په دې توګه د افغانستان د خلکو راتلونکي او مستقبل ته هم زیان رسوي.
هغه څوک چې د معارف په پرمختګ کې خنډ واقع کیږي باید هغه په دې پوه شي چې دا یوازې د یو معلم په مقابل کې نه، د یو شاګرد په مقابل کې نه، د یو مکتب د ماحول په مقابل کې نه، د ټول ولس په مقابل کې هغه دریج هغه ناروا کار، ظالم کار، هیڅ د نه بخښونکو نه بخښونکو. اما په تاسو ټولو کې باید دغه جرأت وي او دغه یووالی وي چې بدو ته بد وایي.
د نوی خوانیز کال د پیلیدو په مراسمو کې د پوهنې وزیر د مبارکۍ پیغام د خوست د پوهنې ریاست سرپرست رئیس الحاج متی الله فضلی لخوا ولوستل شو. د پوهنې وزیر په پیغام کې هم د معارف پر وړاندې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه او په دې برخه کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو د مرستې غوښتنه پکې وه. په یاد پیغام کې د ماشومانو د والدینو څخه ښوونځیو ته د خپلو اولادونو په ځانګړي ډول د نجونو د شمولیت او داخلېدو هیله څرګنده شوې او ویل شوي چې د یوې نجلۍ په روزلو سره یوه کورنۍ څه چې یوه ټولنه د زده کړې په زیور سمبالېږي.
هېواد مو د پوهنې د پرمختګ په لاره کې له ځینو ستونزو، خنډونو او ګواښونو سره لاس او ګرېوان دی چې د هغه حل د پوهنې وزارت پر منصبینو سربېره د ټولو هیوادوالو او په ځانګړي ډول علمای کرامو، قومي مخورو، د زده کوونکو، د والدینو، ښوونکو او زده کوونکو ګډه دنده او وجیبه ده. د زده کوونکو له والدینو او اولیاو څخه یو ځل بیا ځانګړې غوښتنه کوم چې ښوونځي ته د خپلو لوڼو د شمولیت په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې د یوه هلک په روزلو سره ښایي یوازې یو انسان په پوهه سنبال شي، خو د یوې نجلۍ په روزلو سره یوه کورنۍ څه چې یوه ټولنه د زده کړې په زیور سنبالېږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې شاوخوا 300,000 ماشومان په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. ټاکل شوی سږکال هم په خوست کې تر 500,000 پورې نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي.
پرون د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولسمشر کرزي وویل پوهنه داسې کاروان دی چې هیڅوک به یې مخه ونه شي نیولی. د یو ځل بیا د تیر په څیر په افغان ځوانانو غږ وکړ چې تعلیم ته دې زور ورکړي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د جګړې او فقر علت د علمي سویې ټیټوالی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه هدف چې دوی په تیرو 12 کلونو کې د پوهنې په برخه کې ټاکلی و دغه هیواد ترې څو ځلې وړاندې تللی دی.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار دغه راس د وژل شوي خبریال سردار احمد د ژوند په باب هم یو ځانګړی راپور لرو. د ازادي رادیو خبریاله د نوموړي کور ته تللې او له هغه ځایه یو راپور چمتو کړی دی. افغان بزګران نوي کال ته خوښ دي. دوی وایي نیت یې کړی چې سږ کال د زیاتو حاصلاتو په خاطر په خپلو کروندو زیات کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې د اړتیا تقریبا ټوله غله په خپل تولید شوی و. افغانستان هر کال څباندې 6 میلیونه ټنه غلې ترچا لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان بزګر د تیر ژمي ورختونو او د نوي کال په سرلی هلمند کړي چې لخپلو کرواندو او باغونو څخه ښه حاصلات پورته کړي. د کابل ولایت درې بزګرو شیر آغا محمد امین او عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
ماشاءالله دا کالم ډیر خراب دی، بارانونه موسو دی، قانان دی، تخم ته ماشیناله ته ضرورت لري، تر ټول ته ضرورت لري، تر شلی بس هغه ته ضرورت لري، بندونه نشته، شل دیس کال ټول ارسو وبو خراب کړي.
دی قانون خو چاول په سلاشی کوټو ته ضرورت لري، مسبندونه وړي او بوس تراکتور نشته، مثال کوپراتیو او منطقه کې نشته،
بندونه و ټول سلو خراب کړي دي. حکومت ورته باید بازار ته جوړ کی باید هغه باید په پروشو رسیږي. دی قانون باندې
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې دا هیواد هر کال 6.5 میلیونه ټنه غلې دانې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې د هیواد تیر کال خپله د اړتیا وړ تقریبا ټوله غلې دانه په هیواد کې دننه پوره کړې وه. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر جاوید قائم د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که طبیعي آفتونه پیښ نه شول هیله ده چې دا اندازه غلې دانه بیا هم په هیواد کې دننه تولید شي. د وویل په دې صورت کې به یوازې د 500,000 متریک ټنو غلې دانې واردېدو ته ضرورت پیښ شي. ډاکټر جاوید قائم د بزګرانو غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویل چې سکال پلان لري د سباندې 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د هواد بزګرو ته بزري تخمونه، تراکتورونه او داسې نور کرنیز ماشین آلات آماده کړي.
حدودا تقریبا 7 میلیون ډالر امسال ما د بودیجه گرفتیم برای خریداری تخم بزری و کود کیمیایی.
سکال مو شاوخوا 5 میلیون ډالر په بودیجه کې ځانګړي کړی چې د هواد بزګرانو ته کیمیاوي سري او بزری تخمونه آماده کړي او د کوپراتیفونو لاره یې پرې وویشو. همدارنګه د کرنې وزارت یو اندازه نوره بودیجه په پام کې نیولې چې بزګرو ته ماشینونه آماده شي. د دې ترڅنګ له چین سره یو تړون شوی چې هغه هیواد به د 15 میلیون ډالرو په ارزښت افغان بزګرو ته ماشین آلات اخلي او د بندونو جوړولو ته یوه ځانګړې پروژه لرو چې فعالیت یې روان دی.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ګوري اچار او د ژوند شیبې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د امریکا یو سناتور وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حمید کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې له کبله تصمیم ونیسي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکرانیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ په حق کې د کیدونکې سرمشریزي په درشل کې هالند ته ورسید. په دې سرمشریزه کې د اټومي امنیت پر موضوع خبرې کیږي.
د کابل په سیرینا هوټل کې د جمعې د شپې په حمله کې د نو وژل شویو کسانو په ډر کې یو هم افغان خبریال سردار احمد و چې د خپل کورنۍ له درو غړو سره ووژل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې حمله کوونکو د سردار واړه ماشومان په ډزو غلبیل کړل. د سردار خور وایي د حملې په وخت کې ټلیفون ورته کړی و خو یوازې د ډزو اوازونه اورېدل. ناجیه صافی د سردار کور ته تللې وه او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی دی.
دا د افغان خبریال سردار احمد د کورنۍ او د لسګونو نورو د ژړا او چغو غږونه دي چې د دغه ځوان د مرګ د غم په ټغر راټول شوي وو. سردار له خپلې مېرمنې، ماشومې لور نیلوفر او ماشوم زوی عمر سره د هغو قربانیانو په ډله کې و چې د نوي کال په شپه په کابل سرینا هوټل کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په پیښه کې ابوذر د نوموړي خبریال 2.5 کلن ماشوم سخت ټپي شوی چې د محل په اوسېه مرکز کې دی. د سردار احمد خور وویل چې د سردار 15 او 16 کلن ماشومان په ډزو غلبیل شوی وو.
وای بیا دا سر تخت از جانش رو کاش مر میریخت.
از ما وروره چیرته دی پیدا کړم؟ د تختې په سر لتاو بچیانو د مرمۍ تویږي، د یو ماشوم زړه د ښکاریږي، نیلوفر زړه د راوتلی، مغز د باندې پراته دي، زیاتې مرمۍ خوړلې. پرمینځون کې غوښې د تختې له سره راټولې کړې او په یوه څنډه کې واچولې.
سردار احمد لخپل کورنۍ سره د نوي کال په شپه د ډوډۍ خوړلو لپاره د کابل سرینا هوټل ته تللی و خو خبر نه و چې له داسې پیښې سره به مخ کیږي. بیا هم د سردار خور په دې اړه کیسه کوي.
او خبرنگار بود، وقت نداشت بساطیری اولادای خود رخ از سیرینا تجلیل که سال نو خودم بچه هایش باقی میگم خمات سپورد ببر
رور می خبری حلو اغا وقت ندر لوده چه خپل ما شمان ساطیری تبوزی پاقش پای ما شمان منتظر و چه پلار به ایراش یا وقوی بر دوری خوره لطه یوسی رور می چرا اغا یا وقوی ورتزاری وکری چه من دوری خوره لطه بوزا مونگ ستریو بیا می رور ولاد چه نوی کال پا سیرینا که پا دوری خوره لطه سر پایل کری او یو ست روز سید مرک خبر پا تلیفون را غی.
عمر و نیلوفرش بزرگ باب بریم نان بیرون بخوریم.
سردار احمد سلویخت کلن و او د فرانسوی خبری آژانس سره کار کوه. میرمن سلریشت کلن و د هغوی لور نیلوفر شپه کلن و او د تلای ویختانو زوی عمر اله 15 کلن و د سردار احمد او همیرا دواړه کورنۍ د هغوی د ویر په ټغر ناسوی او د هغوی په غم اوخ کی تویولې. د سردار احمد مور دومره په غم کې ډوبه و چې د ویلو لپاره په خله کې هیڅ الفاظ نه و. خوخی په چغو چغو ژړل او د سرینا هوټل د ساتونکو له قوله یې ویل چې انتحاري حمله کوونکو اول سردار وژلی. هغې وویل چې د سردار میرمن د انتحاري حمله کوونکو پښو ته هم غورځېدلې وه، خو بیا یې هم پرې ډزې وکړې.
تباه شوم، څنګه انتحاریان له درې دروازو او درې سیمټي دیوالونو نه تیریږي؟ د سرینا له کارکوونکو نه مې پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې لومړی سردار احمد وواژه او په سر یې په مرمۍ وویشت، خو میرازان د انتحاري مخکې واچوه او زارې یې ورته کولې چې ماشومان مې مه وژنئ. څنګه یې زړونه سخت شول چې لومړی یې ماشومان ورته ووژل او بیا یې په میرا مړه کړه؟
د همیرا خور وویل چې د حمله په جریان کې خپلې خور ته زنګ والی و، خو یوازې د ډزو آوازونه یې اورېدل او بس.
خور مې راته وویل چې راځئ نوی کال په سرینا کې پیل اول مانځو. ما ورته وویل نه، د نوي کال شپه په کور کې تېروم. کله مې چې خبر واورېده زنګ مې ورته ووهه، ټلیفون یې وکې شو. د مرمۍ آوازونه اورېدل کېدل او ځواب یې نه راکوه. هغوی دې د خدای په غضب ککړ شي چې موږ یې بدبخته کړلو.
د سردار احمد کورنۍ غړیو د ولسمشر له دریڅ څخه چې کله ناکله وسلوالو طالبانو ته ورونه وایي انتقاد وکړ. د نوموړي وراره توراج محمد د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر څو چې افغان حکومت په خپل دې دریځ کې بدلون رانولي، دی به ورته د دښمن په سترګه ګوري. ټاکل شوی د سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړیو د جنازې مراسم د یکشنبې په ورځ واخیستل شي، خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د جنازو دغه کاروان با کله دریږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ژوند رنګونه
زخو خپل ملکیم دکام
دقام ملکی کوم کارونه بکې
نو خو دکام خدمت پکوم
سرکه خدمت کې
نو خدمت خو راکم دا اوس یو سړی تذکره جوړول دی او سړی پولیسوالي کې کاری جنگي لانجی
سرکه منجو کې تخپل ډیر زیات په تکلیف کېږي
تکلیف ټول تکلیف تک سار له خوبه راځيږي منځو کې بدلاغه نه رستو بزیت یو سړی راځي تراغه پوره غته نه اوسګاری کې سرکه می پوره تاغه مساله پاکه کړی نه
بیا تاسو له دغه کار نه ماش مخلې
نه ماش خو نست چانه وخت یو یو غټي یو سلی سټی
خای تاسو کور کې همدا خبر ده
او
یو غټي سلی سټی
او
بیا گزاره کیگی
نو ان شاء الله بس خدای خو لکه مهربان بچا دا خو یا له سبا کما سیتار رزق پیدا ک
ته سی بیا د خپل ولسته د خبرې کې کنه څومره ته خبرې منی څومره سر پکې
یرا تر ډیر راه دا پوری منی د سی سړی نست سی هغه ونه منی
بیا ته سی منطقه کې مکتبونه څنګه دېسته
نست دې ساوز دې ولسوالۍ ته سرک نه دی خطر اوړي دلته لوغت مکتب دغه ته ماشومان نزيد ټول خلکو راځي
لری دا
او
ولې خپل سیمه کې نه جوړوي
اوس په سیمه کې دا وړو وړو ته یو کوټه مار کړه راغی کې اوس پینځه لس ورځې کې کیږي شروع کړای
اته سپسیما کې د دینجونو درس ویل څنګه دی پریده یې کنه
ورې نه پریدو ورې نه پریدو
جی
او
لری مکتب وتا
او شپخانه نه لرو مکتب نه لرو د بای سیمنګ ته جوړ شي
چیرته بیا یې مریضانم
خدای هر سړی اوس خبر اره یو سړی واسي شخصي هغه ته بوزي یو سړی واس نه سرکاري ته بوزي ارزان قیمت ته راولي خار ته راولي
د سیم سوای د سید د شفخانه د نشټون لامل تاسو مریضان په لار مرسیوی
سوی خودي زګه سي پروسا کاله ما ترخه زوا سندلې نیولې د ما ترخه زګه ما هغه بیا پاک اورا سيدا
زغال نیولې وا
زغال نیولې وا
ښه
او هغه ترم جو هغه اورا سيدا او دا په لار کې ملس
اې دې لپاره چې روختون لري و
دا شفخانه او د مکتب دا ډیر ضروری دی
جوان پر شیبو کې
جوړون کوي و مان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د نن خبرونه مو د فیروزی غمی په اړه ده. فیروزه څه ډول غمای دی؟ خلک په اړه څه باورونه لري او نرخونه څنګه دي؟ دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، فیروزه زرغون ته متمایل نیلی رنگ قیمتي ډبره ده. فیروزه تراشان لدی کانی د ګوتمیو او نورو ګڼو لپاره غمی جوړوي. د دې کڼې په اړه د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې ژوندۍ ده، په غوړیو او نورو کیمیاوي موادو کې رنگ بدلوي. افغان لیکوال سخیدات حقجو چې د فیروزې په اړه تحقیق کړی دی وایي د افغانستان په مرکزي سیمو کې هم د فیروزې کان شته. مایا فیروزه لیدلې.
مهمترین معدن در برزیل،
فیروزه مشهور کانون په برزیل، روسیه، افریقا، امریکا، چین، استرالیا او ایران کې دي. ترګردو مشهورې د ایران د نیشاپور فیروزه ده چې ښه رنگ لري او خلک یې ډېر خوښوي. په افغانستان کې بامیان د فیروزه کان لري. ما یې فیروزه لیدلې، خالصه نه ده، نور تیګه ورسره وي، خو که علمي کار پرې وشي نو خالصه فیروزه به هم ورنه ترلاسه شي. اوس په غیر فنی شکل سره فیروزه ورنه ایستل کیږي.
دا کانې والی فیروزه بولی. یو ځل بیا ښاغلی حقجو.
اصل فیروزه در عربی،
فیروزه ته په عربی کې ظفر وایي، معنی کامیابی او بری دی. دری که ورته فیروزه وایي، نو دا چې د هر چا په لاس وي بری یې په برخه وي.
ښاغلی حقجو وایي ما چې د فیروزه په باره کې کومه څېړنه کړې ده نو پنځه خواص یې کابو ټول خلک یادوي.
دارای پنج خواص بسیار،
پنځه عالی خصوصیت لري. اول یې رواني اغیز دی، د چا چې فیروزه په لاس وي روحن آرامه وي. دوهم یې تمرکز دی، تاسو به د ساعت ماشین لیدلی، هلته مختلف غمی لګیدلی وي. دا غمی د ساعت حرکات تنظیموي، نو د چا چې فیروزه په لاس وي چارې منظمیږي. دریم یې د سترګو روښنایي ده. څلورم د زړه تازهوالی او پنځم دا چې د فیروزې د څښتن کار کله هم نه بندیږي.
د ښاغلي حقجو په وینا اوس مصنوعي فیروزه ډیره شوې ده او داسې جوړیږي چې د اصلي او مصنوعي فرق په اسانه نه کیږي. له ده به واورو چې اصلي فیروزه څنګه پیژندلی سو.
تاسو که اصل فیروزه په جوش و غوړیو کې واچوي خپل رنگ نه بایلي، خو بدل فیروزه په غوړیو کې وار له واره رنگ بایلي. بل د دې په خاطر چې د فیروزه ځلا ډیره شي نو کله یې چرک ته هم ورکوي او په سبا چرک حلالوي او فیروزه ورنه راباسي. ما په خپله څو ځله دا کار کړی دی. البته چرک چې فیروزه تیره کړي په نس کې لږ وړوکی کیږي، خو رنگ یې ښه تازه کیږي. بل زموږ خلک عادت لري فیروزه په اوبو کې وهي. فیروزه ډیره په اوبو کې خنوي، اوبه او غوړ د فیروزه دښمنان دي.
د کابل له پل خشتي جماعت سره څو تنه د سپینو زرو او غمیو کاروبار کوي. د یو تن خبرې د فیروزه په باره کې اورو.
زلال محمد یم، د پل خشتي پرانتقه ته د فیروزه او دا بعضې ګوتمۍ او د خرید فروش په دا خرڅوي. اوس چې کلي کې و دا پیروزه د چا په لاس کې چې وه ډوډۍ یې پخولې، چا ته نږدې بچ شو ډوډۍ څڅېده. او بعضې خلکو دا کلیو کې چې دا مالداري ده بعضې اخلي دا تپۍ په دیوالو کې کوي. همدغه یم داسې قیاس کوي چې دغه د پیروزې تاثیر ده. تپۍ به کته اورېدلې چې د یو بل نظر دپاره خلک پیروزه په کوته کوي. چا وارو ماشومی ازی گلاله کاری بیا خلق تندر در خاطر دا فیروزه پاقی کتون بی چه دا نظر نیست. او دا فیروزه خپلا وای نظر وردار دا بدی چه نظر نیستی دا ماشوم دیدی در خاطر دا دا پاشینه پاندی تون بی. او دا پاکست چوکو والی چه دا فیروزه هست را دا اصحی فیروزه دا نو بعضی دا پرندگان تا مثلا چرگان تا ورکی پدی که فیروزه جور آواتلا و دا فیروزه اصلا دا اکا مایده شده چرک پوکی بیا دا فیروزه و دا فیروزه اصلا فیروزه نده. او فیروزه بلا غیر این چه دا چا پلاس که چی اینو دا اصلا نمی که فیروزه دا، یعنی پا هر کار که چه اقدام بکیم حتما کامیاب هیم. او جادو مخم چون چه جادو مادو که جادو مخم پیتاسی نکه جادو مخم دا فیروزه نیست. قیمتونه فرق کهی زر افغانه هم دی دوغن هم لح زر و شه زر پیزوش پیتم سپاک صاف پیروزه ارزش لری و من خرید فروشت و داخل و خرچوی.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
ګلاب څنګه له جلال آباد کابل ته فیروزی راوړي و مان پختلې مرکه په ګډه اورو.
جلال آباد
نظر
دے پارا دگے دے پارا اور ڈیر کاروبار دے پارا
رقم فیروزی
رقم
فیروزی
فرید رسول د کابل په ښار کې د قیمتي ډبرو کاروبار کوي. دی وایي فیروزه په چا خشي په چا پوری نه.
فیروزه
په چا پوری خشي په چا پوری نه. تاسو پوهیږئ چې فیروزه نظر اخلي، نو ډېر کسان یې په ګوتمیو او نورو ګڼو کېږدي. خو یوه خبره به زه درته وکړم چې ډبرې له میاشتو سره تعلق لري. هره میاشت یوه ډبره لري، نو که څوک د هغې میاشتې ډبره په کومه کې چې پیدا دی په ګوتمۍ کې ولګوي، کارونه به یې جوړ سي.
حاجي متین د کابل په ښار کې زرګري کوي. دی وایي اوس هم خلک فیروزه په سپینو زرو او طلا کې پټوي. نوموړی به د فیروزې نرخ هم راته ووایي.
سنگ فیروزه یکی از سنگ‌های
فیروزه با ارزښت ډبره ده. خلک د نظر لپاره ښه بولي. نارینه او ښځې په زیوراتو کې لګوي. معمولا نارینه یې غمی په سپینو زرو کېږدي او ښځې په میلونو، لختیو او نورو ګڼو کې. فیروزه د رنګ له مخې خرڅېږي. څومره چې رڼا او روښانه وي نرخ یې لوړ وي. موږ له زرو افغانیو نیولې تر سلو زرو پورې د فیروزې غمی لرو. قدرمن اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کوم رادیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت شپې لږ پاتې دي، خپه ښکاري لکه چې وخت ډېر ژر تیر شو. وایي چې د خوښۍ وخت ډېر ژر تیریږي، سره له دې چې په خلکو سخت او اوږ تیر شو، ځکه نه امنیت تامین و او نه یې هم کار او کسب درلوده. اوس چې نوي کاندیدان درېدلي دي، نو هر یوه له ځان سره د ژوند ټول سهولتونه، پرمختګونه او آرامۍ هم راوړي دي. د دوی په خبره داس خو دغه حکومت والاو هم ویل، خو چا ونه لیدل. د دوسیو اورولو یوې غونډې ته مو بیایو، وګورو چې مجرمانو ته کومې سزاوې ورکول کېږي.
دوسیه ول ولم
او ویل ولا
دغه دوسیه د باور خانده او دای د مخدره موادو په قاچاق تورندې ډیر زیات پودر ور سره نیول شوې دي. د اعدام حکم پرې شوې ده.
بورا خان څوک دی؟
د ماوین صاحب اوخې دی.
نو د ماوین صاحب اوخې به څنګه ووژنو؟ ماوین صاحب
بلې سر
اوخې دی څنګه کو
خوښه مو نو چې څنګه لازمه بولې سر
بورا خوشی کوي او پر ځای د کوم لاري موټروان ونیسي او بندي یې کوي.
ښه صاحب همداسې به وکړو. دغه بله دوسیه د قتل ده. توتی خان له لسو تنو وژلو وروسته د هغوی ټول شته هم ورسره وړي دي.
توتی څوک دی؟
د مرجان ورور دی صاحب.
دا خو هم خپل سړی و خود. دا څومره غټ سړی دی چې لس تنې په یو ځل وژلي دي.
صاحب له دې مخکې هم ډېر وژلي دي.
څنګه یې کو
صاحب؟ داسې ده د مرجان زور خو نه لرو، نو دی به هم خوشی کو او په ځای به یې کوم تربور ونیسو، خوشحاله به هم سي.
هو همداسې وکئ. خو دوران خان خبر کوي چې ورور یې څه کړي دي؟
هغه خبر دی صاحب.
نو هغه څه ویل؟
هغه ویل چې هلک دی نه پوهېږي، تحقیق مه ترې کوئ، بیا زه پوهوم.
نو په مرګ څنګه محکوم شو؟
په غیاب کې محکمې حکم پرې صادر کړی.
دا کومه محکمه وه
صاحب؟ د آتیایي موضي ابتدایي محکمه وه.
فوراً قاضي او څارنوال برطرفه کوي چې بیا بل څوک دغسې بې باکي ونکړي.
ښه صاحب.
بله دوسیه ولولا.
دغه بله دوسیه د طاووس خان ده صاحب.
دغه د موږ طاووس؟
هو صاحب هماغه دی.
څه یې کړي دي؟
څو زره جریبه ځمکه یې نیولې ده او محکمې د $2,000,000 جریمې او 10 کاله بند حکم پرې کړی دی.
رښتیا؟
هو صاحب.
له ده سره محکمې ظلم کړی دی.
پروا نه کوي، ځکه چې هغه هسې هم دلته نه اوسیږي او نه دلته راځي.
جایداد یې ضبط نه شي.
څوک به یې ضبط کړي؟
رښتیا وایي صاحب، دا زنر نشته چې ضبط کړي.
بله دوسیه هم شته؟
هو شته، خو هغه هم د موږ او تاسې د دوستانو اشنایانو دي.
داسې وکړه چې ټولې دوسیې وتړئ او یا یې له منځه یوسئ چې راتلونکی حکومت یې پیدا نه کړي. پر ځای نورو کسانو ته ښه سنګینه جزا ورکوي. خیر خلاص.
کله کله مشکلات هم لسړی نه قهرمان جوړوي. د کمفول هم دغه سیاوتل سره مو مرکه درته کړې ده. که مهرباني وکړې او ځان د ګوړې اچار د خپراونې مینهوالو ته ور وپیژنې.
مننه. نوم یې تونس تیره دی او د کانفو اتلیم.
یعنی چې د کانفو ورزشکاری؟
او
کانفو مو څه وخت اول پیل کړه؟
کانفو مې هغه وخت پیل کړه چې سیب د خپل سور سپی لپاره مقرر کړم. او کله مې چې ولیدل د سیب سور سپی ډیر زیات قوي او روی دی، نو مجبور شوم چې د ځانی دفاع حرکتونه ترسره کړم، چې البته زما ټول حرکتونه دفاعي وو.
سایب ولی سپی ته مقرر کړی؟
ځکه چې سپی د جنگونو لپاره ساتل کېده او د جنگ لپاره پخې سینې ته اړتیا وه، نو ما باید د سپی سینه پخه کړې وای او دې کار منډو ته ضرورت درلود. نو چې ما به کله سپی د باندې وویست او په منډو به مې کړ، نو سپی به هم ماته او هم به نورو خلکو ته خلا اچوله. د دې لپاره چې د سپی له ډار څخه مې هم ځان او هم نور خلک ساتلی وي، یوې کلکې دفاعي مبارزې ته اړتیا وه او هغه ما د مجبوریت د مخې ترسره کوله.
دومره غټ او روی سپی دی، په یوازې سر ایسارولی شوی؟
په لومړي سر کې مو په دوو کسانو ایسارو، خو چې کرار کرار مې دفاعي حرکتونه زده کړل بیا مې یوازې ځغلاوه او دا هغه وخت و چې سم کمپو باز راڅخه جوړ وو.
دومره اجازه یې درلوده چې سپی ووهي؟
نه، د ما ټول حرکتونه دفاعي وو، د حملې یو حرکت مې نشو اجرا کولی.
اوس چې مشهور کمپو باز یې، حمله کولی شي؟
نه، ځکه چې د سیب سپی مې ټول د حملې صلاحیتونه له منځه وړي دي. سیب په ځان دومره نه خفه کیږي لکه په سپی چې خفه کیږي.
نو دا څه ډول کانفو ده چې یوازې دفاعي حرکتونه لري؟
دا د کانفو یو نوی او مدرن ډول دی. له همدې امله د حقونو د دفاع کمیټې هم د کانفو همدغه ډول ډیر ستایي او تاییدوي. او باور ولرئ چې که ټول رزمي ورزشونه او فعالیتونه یوازې دفاعي شکل ونیسي، نو خشونه، تیری او بې حوصلګي به په خپله له منځه لاړه شي.
څه ګمان کوئ چې دغه ډول کمفوز د کول اسانه دي که ګران؟
ډیر ګران.
ځکه د دغه ډول کانفو د زده کولو لپاره د یو ډیر زورور سړي روي سپي ته ضرورت دی، او دا شی داسې په اسانه نه میسرېږي.
د دغه ډول کانفو یا رزمي ورزش ځانګړتیا په څه کې ده؟
ځانګړتیا په حوصله، ویره او د ویرې په دفاع کې ده.
وبخې پوه نه شوم.
یعنی چې کله ته یو روی او ډیر قوي سپی د منډو لپاره د باندې راباسي، باید ډیره زیاته حوصله او زغم ولري، ځکه هغه شیبه شیبه ستا د داړلو او خوړلو هڅه کوي، او ته باید هم ځان وساتې او هم سپي ته په غوسه نه شي، او نه دې هم په زړه کې د انتقام جذبه پیدا شي. په همدې ډول مجبوریږي چې یو ډول دفاعي حرکتونه ترسره کړي. دغه د ویر حرکتونه تا ته د دفاع چانس برابروي.
ډیر زیات وبخې، سر مې سم خلاص نه شو.
سر دې معامله نه دی خلاص شوی چې ولې زورور دغسې غټ غټ روي او زورور سپیان ساتي، او موږ ولې د دغو روي سپیانو د سینې پخولو خطرناکه لوبه کوو. خو په دا یوه خبره مې سر خلاصیږي.
هغه کومه خبره؟
چې د سپي له برکته د سیب د مهربانۍ وړ شو.
اوس دا هم واوري.
دا څه ته پتا عجب کتللای؟
هغه ګیلاسونو ته دی.
ولې په ګیلاسونو مې څه سوي؟
نور په دې بیګیګی ته وګوره، خولې بندې دي او بیخونه خلاص.
او ساده سړی نه ګوري چې سرچپه مې خېری؟
ها ها، دا دې سرچپه خېری.
ولې نو ته څه سترګې نه لرې؟
لرم یې، خو هغه نور وګوره چې هغه هم راسنه کېږدي، هماغه شی کېږي چې خولې به یې بندې وي او بېخونه به یې زوري.
لیونیه، هغه خو تیار راسته ایښي دی، که یې سرچپه کېږدم بیا هماغسې کېږي چې ته وایې.
د ما خو یې والله کله تر اوسه هم په دې راسته و چپه سر خلاص شوی وي.
ملامت نه یې، پوډریانو ته همدغسې ټول راسته شیان چپه او چپه شیان راسته ښکاري.
خوله دې زمه وزوه کله درته بخار نه کي
ځوره کېږه.
سبا ته به دې زه په چپه او راسته پوکم، داسې خو دې نه پرېږدم. امدا یوازې دې تا دوکان رانه روغ پاتې دی، خبر مش.
دغه خپرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے قل 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 ديش و قل ديش و قل ديش آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمبڑے مسکا او بیال لاشنیول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکه غنم که دیگی گوشت لکه گانه سر راتا و منده لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر روان شیرا لکه یو خوب گنه هم دازه بنف بنف کلی ده جون 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 کلی ده ی خلقو 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 کلو خلقو منی سی جون دن تا توپک منی سی رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتاوس بلد جانان تصویر